انجینیرانو ته لري خطاطي رسامي نقاشي وایو ډیر ښه او با استعداد استادان لرو چې په کوم عمر کې موږ کولای سو ډیر څه زده کو. ځینې کسان چې هر څه ته علاقه لري که خطاطي او که رسامي په هغه کې خپل زده کړې مخته وړي.
یو کال کېږي چې ما دا هنر دا خپل خدما شوق و ډیر چې دا هنر زده کوم او دا هنر ته پرمختګ ورکړو په افغانستان کې چې موږ هم کولای سو دا هنر زده کوو مخته یوسي. شلته منجونې دی چې ډېر نام خدای پرمختګ کړی ډېر ښه کارونه لري.
دا په داسې حال کې د چپکندار کې لا هم کلتوري محدودیتونه د ښځو د هنر او نورو زده کړو په برخه کې لوی خنډ بلل کېږي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. یوه دقیقه باندې 12:30 بجې شوې. فرشته جلال زی لن خبرونه اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وای په کابل کې پر انټرکانتیننتال هوټل د وسلوالي حمله په ارتباط شپږ تنه نیول شوي دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل نیول شوي کسان د پاکستان د استخباراتو د ادارې له لوري روزل شوي وو او تر تحقیق لاندې دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن په شارجه کې د مسابقو لړۍ پیل کړي. دا لړۍ نن او سبا د کابل په وخت ماښام په 1:30 بجو په دوو شلوریزو مسابقو باندې پیل کیږي. د غلری به د فبروري د میاشتې تر 19 دوام ولري. تاسو د مسابقې د نن ماښام په 1:30 بجو له ټلویزیونو کتلای شئ. په تخار کې چارواکي وایي چې د چاب ولسوالۍ کې د په عام محضر کې د یوې ښځې د وهل کېدو په تور وطن نیول شوی دی. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته نن سهار وویل چې نیول شوی کسان ټول د وهل شوی ښځې د کورنۍ غړي دي او مرکز ته لیږدول شوی دی. او د رپورټونو پر اساس ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واتیکان کې د کاتولیکو مسیحیانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. دا په تیرو 9-15 کلونو کې اول وار دی چې د ترکیې د حکومت مشر په رسمي سفر واتیکان ته ځي.
د بلخ د ولی ویان وای چې عطا محمد نور د ولایت د دوه ولسوالیو ولسوالان اوس وروسته لدی چې لواکه لري شوی بدل کړی دی. په دې اړه راپور مو د وخت د کمښت له کبله خپور نه کړ. د نن د خبرونو په دوام کې به یې واوري. اوس هم د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت او زمو همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې ونی په خبرونه کې به وارو چې د امریکا استخباراتي اداره یا CIA د طالبانو د مالی سرچینو پر وړاندې نوي اقدامات کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمې پیښې راګرځوي چې مسکا هوتکه وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په فرا ولایت کې یو ایرانی د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیو. د فرا ولایت مطبوعاتي دفتر د سې شنبې په ورځ رسنوي ته وویل یو ایرانی چې 8 کیلوګرامه کریستال یا شیشه یې په یو موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې ایران ته یې قاچاق کړي. د افغانستان سرحدي ځواکونو د ابو نصر فراهي په پوسته کې د تلاشۍ پر مهال نیولی دی. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوه اونیو کې دا دریم ځل دی چې ایرانیان له فرا څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول کیږي. د کندهار ولایت د معتادینو روغتون ته نږدې 355 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کندهار د امنیه قومندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر سمنوال ولی شاه د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرحدي ځواکونو د کندهار په سپین بولدک کې د معتادینو روغتون ته نږدې 355 کیلوګرامه تریاک ونیول.
355 کیلوګرامه تریاک دا د کنساری د مشبونو د پاسه په ولدکی په دا کریټو په دا کڅوڼو سره ځای پر ځای کړی و. کشمش پر کمې اړهونه دا موږ د غزمې د کنساری غزمې دا د پاکستان د افغانستان پر پوله پراته و چې دوی ته لاسته ورغلي و دوی نیولې و.
د یادونې وړ ده چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو بل تن هم د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوی چې 40 ګرامه هیروئین او 80 ګرامه شیشه یا کریستال ورسره ول. افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر سری قطعې د برید پر مهال په لسګونو کیلوګرامه نشه یي مواد نیولی دي. په هغه خبر پانه کې چې د کمانډوز واکونو د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنوي ته لیږل شوی راغلی چې د اووم کنډک کمانډوز واکونو په نهر سراج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعې پر پټنځای باندې د برید پر مهال 90 کیلوګرامه چرس نیولي او بیا یې له منځه وړي دي. په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو ولس هغه کسان هم نیول شوي چې د نشه یي موادو د قاچاقي کاروانونو امنیت ساته. او د ونی ورسی په خداده چی د کابل ولایت د هوایی ډګر د کارکونکو په ګډون اتلس کسان د نشې موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي. له نشې موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز وایند خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیرو وو ورځو کې د افغانستان په وو ولایتونو کې 14 کسان له 101 کیلوګرامه هیروینو، 83 کیلوګرامه تریاکو، 3.9 کیلوګرامه چرسو او 122 لیټر کیمیاوي مواد سره نیولې دي. خاغلی موحد زیاته کړه د دې اتلس کسانو څخه دوه تنه د حامد کرزي د هوایی ډګر کارکونکي ول چې غوښتل یې هند ته هیروین قاچاق کړي.
موسکا هوتک وچی د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالبه راغونډ کړی دي. د طالبانو د مالی سرچینو پر وړاندې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای نوي اقدامات.
زه طالبان هم په غلست کې ورزیاتوم چې خپل عواید له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. په دې برخه کې موږ خپل ظرفیتونه زیات کړي دي.
د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د دیني علماو پر وړاندې خبرې کوو.
مستاس نه غشتنه دا دا اعتراف هم کوو چې حکومت که هر څومره کوشش وکړي ستاسو د کومک نه ستاسو د همکارۍ نه بغیر د هیڅ امکان نه لري. په دې اسلامي ملي وجیبه کې زموږ سره یو ځای سي.
د تریماډول په نوم د یو ډول درملو د زیانونو په اړه له ډاکټر فرشتي انیس سره مرکه لرو.
تریماډول کېدای شي چې لنډمهاله عوارض ولري او یا هم اوږدمهاله. لنډمهاله تاثیرات تداوی د پاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کیږي تر څو د شخص درد آرامه کی. خو بیا اوږدمهاله چې دي دا بیا احتیاط رامنځته کوي.
د یو موتات خاطره سره شریکو.
خدا د سبب بد عمل دی چې یعنی هیڅ مسلمان د خدا په دې عمل نه وخته کی. اعصاب خرابي، دل تنګي، په مال ازا کې چاسونه مال لګا مال ورکه بچ دا عمل ځای پیدا کی.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لا یاد مباسي.
اکبر استاد داستان ملګری ولې ولارد د خونه ډوډۍ وخوړه او نه بل شی وغوښت.
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړه.
دا ځوان زه نه پیژنم. ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پیژنې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا استخباراتي اداره یا سی آی ای وایي چې وسلوال طالبان له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي پیسو څخه ګټه اخلي او امریکایان هڅه کوي چې دا سرچینې تشخیص او وچ کړي. د امریکا د مرکزی استخباراتو مشر مایک پومپیو په انټرپرایز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال وویل چې طالبان د هغو ډلو په لیست کې شامل شوي چې له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي پیسې په خپلو جنګي فعالیتونو باندې لګوي. پومپیو وایي چې سی آی ای د امریکا له مالي ادارو سره په ګډه هڅه کوي چې د دې ډول پیسو سرچینې پیدا او مخې ونیسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالله هنازی وړاندې کوي.
د امریکا استخباراتي اداره یا سی آی ای د هغو مالی سرچینو پیدا کولو په لټه کې ده چې طالبان له هغې لارې دا تورې پیسې انتقالوي او بیا یې په جنګي فعالیتونو لګوي. د امریکا د مرکزی ادارې رئیس مایک پومپیو په انټرپرایز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال ویل جنایي شبکو او جنګي ډلو د نشه یي موادو له لګښت، تولید او قاچاق څخه په ترلاسه شویو پیسو تکیه زیاته کړې او دا پیسې د ځانګړو مالي لارو څخه هغوی ته رسیږي. د امریکا د استخباراتو د لوړ پوړي چارواکي وایي چې دوی هڅه پیل کړي چې د امریکا د نورو مالی ادارو په همغږۍ او همکارۍ په ځانګړي توګه د امریکا د خزانه وزارت په همکارۍ هغه لارې بندې کړي چې له هغو څخه وسلوالو طالبانو ته پیسې رسیږي.
زه طالبان هم په غلست کې ورزیاتوم چې خپل عواید له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. په دې برخه کې موږ خپل ظرفیتونه زیات کړي دي. موږ د خزانه له وزارت سره په ګډه کار کوو چې د دې ډلې مالی او عایداتي سرچینې تثبیت او پر ضد اقدام وکړو. هغه لارې چارې چې پالیسي جوړونکو وړاندې کړي د بندیزونو لګولو تر څنګ ځینې نورې لارې هم شته. که موږ د دوی مالی سرچینې پیدا کړو بیا دا توان لرو چې دا سرچینې وچې کړو.
په روان میلادي کال کې د نړیوالې مالی اقداماتو ادارو لخوا د افغانستان نوم له خرلیست څخه ایستل شوی او پر دې بنسټ یې ژمنه کړې چې د تروریزم له تمویل او تورو پیسو له سپینولو سره مبارزه وکړي، په سرحدونو کې د پیسو د څارنې سیستم جوړ او د مالی څارنې کچه لوړه کړي. تر دې وړاندې د افغانستان بانک ویلي و چې له هېواده بهر یې د تورو پیسو د انتقال د مخنیوي په خاطر یو منظم سیستم جوړ کړی، خو په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وویل چې په روان میلادي کال کې څو صرافان د تورو پیسو د انتقال په تور نیولي چې ځینو یې تورې پیسې د بانکونو له لارې له هېواده د باندې ایستل. مالی او بانکي کارپو مجیب شریف وایي چې قاچاق وړونکي او وسلوالې ډلې له دریو بېلابېلو رسمي او غیر رسمي لارو څخه د نشه یي موادو د پیسو په حواله کولو کې کار اخلي.
کله تورې پیسې د نشوي توکو نه ترلاسه شي، دوی کوشش کوي چې په هغې باندې سوداګري توکي واخلي او دا ملک ته داخل کړی شي چې هلته بیا د پیسو په تبدیلولو باندې بیرته دوی وکولی شي هغه پیسې هغه لورو ته ورکړي چې په هغې ځای کې ورته په اسانۍ باندې پیسو ته لاسرسی شونی وي. دوهمه مهمه مسئله دا ده چې دوی کله دغه پیسې له یوه ځای نه بل ځای ته انتقالوي، دوی ډېر کوشش کوي چې حوالو نه کار واخلي. دریم مهمه چاره چې دوی کاروي هغه د بانکونو معاملات کړي دي چې دوی ډېر په کم وخت کې هغه ځای ته چې دغه دوه نور مخکې طریقې چې ما یاد کړي چې هغه ناکامه شي بانکي معاملاتو د لارې دوی دغه کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ناټو ځواکونو عملیاتي قومندان له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د طالبانو کلنی لګښت 1500 میلیون امریکایي ډالر دی چې 80% کې یې له نشه یي موادو څخه ترلاسه کیږي او وسلوال طالبان یوازې له هلمند ولایت څخه 200 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کوي. ښاغلی شریف وړاندیز کوي چې د بانکونو او حوالې له لارې د پیسو د انتقال د مخنیوي لپاره باید د افغانستان دولت مالی ادارې له متحده ایالاتونو سره همکاري وکړي تر څو جنگي ډلو ته د نشه یي موادو له لارې د میلیونونو ډالرو د رسیدلو مخه ونیول شي.
عباد الله نانزی و چې د طالبانو د مالي سرچینو په اړه د امریکا د نوو اقداماتو په اړه راپور اوروه. اوس د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د دیني عالمانو پر وړاندې خبرې کوو. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت له دیني عالمانو غواړي چې د اسلام پر وړاندې کې د نشه یي موادو پر ضد خلکو ته تبلیغ وکړي. د دې وزارت استراتیجی او پالیسی مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبه په ورځ د کابل ښار او ولسوالۍ د دینی عالمانو په یوه ناسته کې وویل چې دینی علما کولی سي د اسلام په رڼا کې د منبرونو او جماعتونو له لارې د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان وایي چې دوی به له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي او د اسلام په رڼا کې به د نشي موادو د زیانونو په اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله ناظر راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي دینی عالمان د کوکنارو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په برخه کې د تبلیغاتو له لارې مؤثر او ګټور رول لوبولی شي. دا خبره د دې وزارت د ستراتیژي او پالیسي مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ د نشه یي موادو پر ضد د کابل ښار او ولسوالیو د علماو په ناسته کې مطرح کړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې په دې مبارزه کې د دوی له وزارت سره یو ځای شي. خغلی قایم وویل دینی علما کولای شي د اسلام پر رڼا کې د منبرونو او جماعتونو له لارې د مخدره موادو د زیانونو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
موږ تاسو نه غوښتنه دا د اعتراف هم کوو چې حکومت که هر څومره کوشش وکړي ستاسو د کومک نه ستاسو د همکارۍ نه بغیر د هیڅ امکان نه لري. په دې اسلامي ملي وجیبه کې موږ سره یو ځای سي د همدې تریبیون نه شروع د جمعې په خطبه کې په هر بل ځای کې چې ستاسو نصیحتونه خلک اوري او هر ځای اوري د دې په خلاف د دین د ځوانانو د راستلو لپاره او د دې د ځوانانو د جلوګیری لپاره زموږ سره یو ځای اوسئ.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت داسې مهال د نشه یي موادو پر ضد د دینی علماو پر ونډه ټینګار کوي چې تر دې وړاندې د وزارت ویلي و چې د حج او اوقافو وزارت د نشه یي موادو پر ضد د عامه پوهاوي په برخه کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي ادا کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د 15 کلن ملي عمل پلان له مخې د حج او اوقافو وزارت مسؤلیت لري چې د نشه یي موادو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د جماعتونو او تکیه خانو له منبرونو څخه د نشه یي موادو پر خلاف غږ پورته کول او د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عام خلک پوهول هغه مهم کارونه دي چې د ملي عمل د 15 کلن پلان له مخې د حج او اوقافو وزارت ورباندې مکلف ګڼل شوی دی. خو دینی علما بیا وایي چې دوی تل د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړی او په دې برخه کې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړی دی. یو دینی عالم او د کابل د ولایتي شورا غړی عطاالله فیضانی
دغه مجلس له علما سره دوی مفید او مؤثر مجلس ته همیش علما په مساجد کې په محافل کې او مجلسونه کې خپل رسالت ادا کړي او هغه چې خدای رسول ورته وای او دوی زدي هغه خلکو در رسولي تریاک هم حرام دي چرسم حرام دي شراب هم حرام دي راځي هر هغه شی چې عقل خرابوي د دې په مقابله کې مقتصه عملی اقدام وکړو.
په دې ناسته کې د کابل والی یعقوب حیدری هم ګډون کړی و او د کابل په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی حیدری پاکستان په افغانستان کې د مخدره موادو د رواجولو او عامولو ستر لامل یاد کړ او له دیني علماوو، عامو خلکو او نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې په دې مبارزه کې د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي او په ګډه د مخدره موادو او مسکراتو پر ضد مبارزه وکړي.
مسکا هوتک وچی له نشي موادو پر ضد مبارزه کې د علماو د رول په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس د نشي موادو په لړ کې د ټریماډول په نوم د یو ډول درملو په اړه مرکه لرو. ټریماډول هغه درمل دی چې ډاکټران یې د اړتیا له مخې د درد آرامولو لپاره ناروغانو ته ورکوي، خو ځینې خلک یې خپل په سر هم کاروي او په دې ډول ورباندې متعده کیږي. دا چې ټریماډول کومې ستونزې پیدا کوي، د نور نشي موادو سره څه توپیر لري او پر امیدوار میندو باندې څه منفي اغېز کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټرې فرشتې انیس سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې ټریماډول درمل له څه ډول موادو څخه جوړ شوي دي.
خپل ټریماډول چې دی دا د اوپیوډو خاندان نه دی، د مخدراتو نه، په مصنوعي شکل جوړ شوی دی او ضد درد دی، لکه سرطانونو کې، لکه پس له عملیاته په دې دردونو کې ورکول کېږي. او بیا ځینې خلک دي چې دا خپل خود سرانه د درملتونونو نه اخلي او خلک دې ته معتاده کېږي، فزیکي وابستګي لري.
هغه کسان چې هغوی ټریماډول کاروي په دې باندې معتاد دي، د هغو نښې نښانې څه دي؟
ځینې خلک دي چې خپل احتیاط نه افشا کوي، دې لپاره لابراتوارونو کې ادرار ټیسټ ورته ورکوي، د وینې د طریقو نه دا ښکاره کېږي. سړی چې معتاد اوس پیژنوي، ځکه چې هغه ډیر خوب کوي، یو سړی یو ځای کې کار کوي، کله چې په موادو روغ دی شو دا نشي کولی چې هغه فعالیتونه خپل په سمه توګه اجرا کړي. هغه وخت کې چې باید راشي دا نه راځي، هغه کارونه چې باید په یو ورځ کې دا وکړي د ټولو نه شاته پاتې کیږي، دا منځ ته پاسېدای نشي. کورنۍ کې ډیر زیات جنگ کوي، خپل ماشومانو ته، خپل ښځې ته رسېدای نشي. دا ټول هغه عوارض دي چې د احتیاط له باعثه یې پیدا کړي دي.
ټریماډول په څه طریقو باندې کارول کیږي؟
خپل ټریماډول چې دی د ټابلیټ په شکل دی، کپسول په شکل دی، او دا هم زرقی هم اخیستل کیږي. چې ما د دې ټریماډول یو نمونه راوړې ده چې ټابلیټ په شکل ده او سپین رنگ لري، چې دا په بازارونو کې په همدې شکل خرڅیږي.
د شپه په آزاده خرڅیږي؟
قانوني یعنی څوک اجازه نه لري چې به د نسخینه دا خرڅ کی، خو په بازارونو کې په آزاد شکل هم دا خرڅیږي. خلک هم دې لپاره په دې روږدي کیږي او هر څوک خپل ځی خود سرانه اخلي.
د ټریماډولو نشا د نورو مخدره موادو نشي سره څه توپیر لري؟
مورفین د تریاک نه نشه ضعیفتر ده. نور مواد چې مثلا انسان ته کاذبه خوشحالي ورکوي، دا چې د انسان خفقۍ، انسان ته ډیپریشن پیدا کوي، خدا خلک په دې باندې نه پويږي. کله چې یو ډاکټر دغه دوا په نسخه کې مریض ته ورکول کیږي، باید دې ته وایي چې دغه دوا چې دی دا احتیاط لري، او دا ځل دې چې واغېسته کوشش وکړي چې پس له دینه دینه استفاده ونه کړي. اصلا باید خلکو ته دا ذهنیت ورکړل شي چې خود سرانه دوا استفاده ونه کړي.
ولې ځینې خلک په ټریماډول باندې روږدي کیږي؟
دا کېدای شي څو دلیلونه ولري. یو دا چې د ډاکټر د خوانه ورکول کیږي، ډاکټر دې ته دوا ورکوي، دا ګوري چې دا څومره د دې درد ښه آراموي. پس له دې نه چې دا نسخه قطع شوه، دا ځي بیا خپل په سر هم دا دوا اخلي. ځینې خلک ډېر درانه کارونه کوي، دې لپاره چې دغه درد احساس ونه کړي، هغه درد نه ښه شي، دا استفاده کوي، دا هغه دوا نورو ته هم توصیه کوي. همدا دی چې په ټولنه کې ډېر خلک په دې باندې هغه کیږي، تینه استفاده کوي. دا ټول کېدای شي باعث د احتیاط شي.
د ټریماډولو د استعمال لنډمهاله زیانونه څه دي؟
ټریماډول کېدای شي چې لنډمهاله عوارض ولري او یا هم اوږد مهاله لن مهاله تاثیرات تداوی د پاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کیږي ترڅو د شخص درد آرام کی. خو بیا اوږد مهاله چې دی دا بیا احتیاط رامنځته کوي چې اوږد مهاله هیڅ وخت د ډاکټر د خانه توصیه نه کیږي. کله چې یو شخص دا په اوږد مهاله واخلي مثلا په ورځ کې کدی دوه ټابلیټ اخیسته دا درې کوي څلور کوي همداسې د دې د وجود مقاومت د دې په مقابل کې لوړ کیږي. دا بیا مجبوره دی چې د دې نه زیات واخلي. دا خپله په دماغ باندې تاثیر کوي، په تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي، شخص ته سرګیچي پیدا کیږي، سردردی پیدا کیږي، استراب ورته پیدا کیږي یا تشویش، خفګان، خپل ځان باندې کنټرول نه لري، اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي. همداسې په پوستکي کې ډېر تاثیرات لري چې شخص ته د پوستکي خارښ پیدا کیږي، دا سم لیدلی نه شي، او دې ته د زړه بدوالی پیدا کیږي، اسهالات پیدا کیږي، استفراغ پیدا کیږي او همداسې اشتهای خرابیږي. بله خبره دا چې دا شخص ته کمخونی پیدا کوي.
پر ماشومانو د دې تاثیر څه ده؟ ماشومان طبعا نازک وي، مقاومت یې کم وي نسبتا لویان ته، پر دې باید د اغیزې څه وي؟
دا دوا چې دا باید د اتلس کالو نه ټیټ سن کې باید هیڅ استفاده ونه شي. دینه څنګه چې ویلې ماشومان وجود دا هضموي نه شي، نو دې لپاره ماشومان ته دا باید هیڅ استفاده ونه شي.
پر امیدوارو ښځو د ټریماډول د اغیزو په اړه راته معلومات راکړي.
حامله ښځو ته دا ورکول کیږي؟ نه، ورکول کیږم باید د متخصص د نظر لاندې ورکول کیږي. یو امیدواره خزه چې په دې باندې روغ دي، دا کولای شي ډیر زیات تاثیرات دغه په ماشوم باندې ولري، چې کېدای شي دا تاثیرات فزیکی وسی او یا هم دماغی وسی. فزیکی کله چې د دې ماشوم پیدا شي ګورو چې هغه سوی شکل لري، دا د فکری د لحاظ ډیر نشونمونه کوي، سن ډیر زیات جګ دی مګم دا ورکه دی، در صحیح یادوي نشي. یو مور چې د امیدواری په وخت کې دی داونه استفاده کوي، کله چې د ماشوم دنیا ته راځي هغه هم معتاد دی.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښ
پیدا کی کی نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشې
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاجی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهر کاروان خبرونه اوري. وصل نشی موادو څخه د موتاجینو نړۍ ته ورزو او د موتاد خبري اورو. 15 دیرش کلن شراغا په ایران کې په تاریخ وخت تاسو، خو کله چې کور ته راري نو په پودو راخت تاسو او وصل وو کالو رئیس نشا کوي. دی وای چې په خوای دکان درلود، ولور ورته ویل چې یا به دکانداري پرېږدي او یا نشا. خدا چې شراغا کوم لار غوړه کړ او په ژوند کې کوم نه خوالو سره مخ شو. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکته خپل کیسه کړې ده.
زما خپل د ولادت پروان نوم یې شراغا دی. 15 دیرش کلنیم. د دکان کار بارم و صابونم خل صابه ده. پدین شه زه پیران که آخته شلم. کارم که و اواز دیر ستری شلو. دلتا یا بلالک و ده. ده ما تا دست یا سیخ که چه تور چه راکت و تخوراش دلتا دفتر تتراشه. دا چه ما ولی ماست و منتی اکلا و ببرک اکرام. والا عجب شایدی. یا ما یه عمل ندلسته. بیخی منه پیجندل چه دا چه شایدی. دا تریا کو. و او کالا. مالتا نشه اکلا. و او کالا نچه رالم دلتا. دلتا ده تقریبا یو کال میشه پدی پودر رو بوختم. ما دو رز یو گرم مصرف دلسته. آقا تقریبا دو سام که دلی دو نیم سام که دلی خود رقم رقم دی. دری سوا پوریم دی. رول میرا تا که و یه عملو که یاد دکان. مروبات دادی دکان. کورکیم فشارو بندی رو بوده. خدا دست یا بد عمل ده چه یعنی ایت مسلمان دی خدا پدی عمل ناخته که. اصاب خرابی. دلتنگی. پا مال ازا که چه ارسونه مال بولاری آم مال ور که بچه در عمل زای پیدا که. د وخت پر ما ډیر بوجی نه ورکړی دی عمل پزای چې ما مثلا د خلقونه یې په فکر یو کچ د څونه زړه ور عمل دی ته به ورکه چې ما به هونده باندې بار ورکو وګری وخت چې پیسې سره ورتلم دا پیسې به د ما چا کال چې وخت رو باندې پوښله کې به یو هفته دوه هفته باندې وکړي دوه هفته کې درې هفته باندې وکړي بیا مې مثلا زوم په جنجال نه کوم نشو مرور ته میزنګ وی سل و صاحبین کیمرا کولی بیا ما سنې دی ما فکر یو کچ داسته جدلسونه بعد عمل تقریبا یعنی دو دشتی دش کلنه په ما کې هر تغییرات چې خو راي وسته دی عمل پیسونه خلاص مونځ نه هو کې د ایمان نه هو کې د صورت نه هو کې د مړی ژوند نه هو کې د ما دوه کې واده و زه نو وخت ورغلم دلته د ایمان خسر دی کوه دوه وختم دروتاک دی او د ما صد ده د ساتو چې مالوس وچو نو فکر یو کړه په دوه سر مې پسکو چې درسنه ایت زات نشلیتلای وادی که مړی که جواندهی از چهت سونه غط مشکلو داری باید دا پیدا که
هر ځای کې چې هم خدای کې ناستی، یعنی نزدیک ترین کاستی مړی نشته تلای بابا مړی ته یاد نه یاد خاک یاد خسر مړی تل لونر
د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سید چې اکبر یو موټر چلون کی دی، د دلارې پر غاړه یو رستورانت ته موټر دروي او سپرلوی ته وایي چې دلته بلوډي وخري او بیا بځي. سپرلوی چې رستورانت نه وځي نو نه به بره پولیس رستورانت ماسره کوي. دا چې پولیس ولې دا ځای ماسره کړ او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو، خو ډیر وخت به نه تیروي، لار اوږده ده، یو ساعت وروسته راشي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی؟ ستړی مشي.
شکر لالا تام ستړی مشي.
خیر اوسې قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم څنګه احسان؟
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زمونږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
باسانډي والی ده نو، موږ به مېلمانه درته راوالو او تاسې به مفت او ډېره ښه ډوډۍ راکوئ، په څنګه به یې د زمري نوکام راکوي.
استاذه ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما مانتي راوړه چې ډېر خمار یم، نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا مانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یو ورځ چې پوره هفته دې بس دی.
یاره شکر لالا وایم ژوندی اوسې ژوندی.
اکبر استاذه دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړه.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لاین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قومندان صاحب، هغه د هوټل شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي. شکر نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړشه نورې ماته پرېږده.
شکر و شکر.
بله قومندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا راغلم قومندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس ته ورکې؟
څه شی چرس؟ نه قومندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې بس هم نه یاست پوه شوي.
ته را دې خوښه چې زه د یوارې تلاشي کوم.
دا دی قومندان صاحب، تلاشي مې کوي صاحب. دا دی
خاهنه، دا څه شی دي؟ تا خو ویل چرس را سره نشته. وګوره ټول بالا پوښ له چرسو ډاک دی.
قومندان صاحب ما خوشې که صاحب، زه بې ګناه یم.
ته یو مجرم یې، څنګه دې خوشې کوم؟ دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثر علت دا دی چې موټروانان نشیان دي او نشي مواد تاسو ورکوي.
قومندان صاحب زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دي صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس ته به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرې دي؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکي کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي، کنه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دي، وی ګورې زه غریب سړی یم صاحب، ما خوشی کوي.
اوهو دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. الکه راشه دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره په موټر کې پورته کړه.
صاحب نه قومندان صاحب.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و، تر بلې خبرونه